سابان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید سابان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیم صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورښتونه شوي دي، سره له دې چې خلک ورته خوشحاله دي چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي، خو له بده مرغه له ځینو ولایتونو څخه د سیلونو له کبله د مرګ ژوبلو راپورونه لرو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. سیلونو په کندهار کې لشتر لژه دولس تنه مړه کړي دي. هندي او پاکستاني ځواکونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې تبادله کړي او د نوبل د جایزې ګټونکی روسي ساینسپوه زوریس الفیروف مړ شو. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د سختو سیلونو له امله دولس تنه مړه شوي او اتلس نور ژوبل دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په مړو کې شپږ کوچنیان شامل دي. ښاغلی پخلا وویل چې سیلونو د کندهار په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اړولي دي.
د خلکو کروندې وو، کورونه وو، حتی د دې کې ډېر زموږ کوچیانګلونه زیانمن شول چې د دوی رمې وو، مالونه یې یوړل، حتی انساني تلفات یې راړولې. اوبه هم ولیدې، یا خونه پرې چپه شوې، یا دیوال چپه شوې، ډېری یې د اوبو څخه وه چې اوبه ولیدې او وژلې دي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د کوچنیانو په شمول شل تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د اوچا په بیان کې ویل شوي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون لس تنه ورک دي. د خوست یو شمېر ښځو په یوه لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د لیک په پای کې دوه سوه خوستوالو ښځو ګوتې لګولې دي. په دې اړه د خوست جرګو په تالار کې پرون شنبه د مارچ په دوهمه د خوستوالو ښځو غونډه وشوه. په غونډه کې د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو هرکلی وشو. هغوی ټینګار کړی چې د ښځو حقونه باید قرباني نه شي. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پروان امنیه قمندانی وایي چې په جبل السراج ولسوالۍ کې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د مواد په دیش بوریو کې ځای پر ځای شوي وو او امنیتي ځواکونو د جبل السراج ولسوالۍ د قطب الدین خیلو د کلی په یوه کور کې په ځانګړو عملیاتو کې وموندل. ولیزاده وویل چې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هندي او پاکستاني ځواکونو د شنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرېښي دي. اسلام آباد او نوی ډیلی پر یو بل د ډزو د پیلولو تور لګوي. د پاکستان پوځ ویلي پرون شنبه یې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو ووژل شول. تر دې وړاندې د هند پوځ ادعا وکړه چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه کنټرول کرښې ته نږدې سیمې په توپونو وویشتې چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه څلرویشت کلنه ښځه، د هغې پنځه کلن زوی او نه میاشتنی لور د کرشنا ګاټي په نوم سیمه کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د ډیموکراتیکي سوریې ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي په هغه وروستۍ سیمه کې هم پرمختګ کړی چې د داعش د وسلوالو په لاس کې ده. د کردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکي سوریې ځواک پرون شنبه وویل چې په دیرالزور ولایت کې پرمختګ کړی دی. د دې ځواکونو یو قمندان زانا حمیدی اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ځواکونه د دیرالزور په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د داعش په لاس کې دي. او روسای ساینس پو زوریس الفیروف چې د فزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه مړ شو. میرمنې رسنیو ته ویلي چې هغه په روغتون کې سا ورکړې ده. د خبری رسنیو د راپورونو لمخې د الفی بروف زړه او سږي له کاره لویدلی و او له دې امله مړ شو. زوریس الفی روف په 2000 میلادي کال د فزیک د نوبل جایزه وګټله. هغه د لیزر ټکنالوژۍ د ودې لپاره ډیر مهم کارونه کړي وو. الفی روف د مرګ په وخت 88 کلن و. دا خبرونه له خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د ورستۍ ورښتونو له کبله سیلونو په کندهار او هلمند کې لږ تر لږه 14 تنه مړه کړي دي.
د شپې پر 2 بجې باندې ونه ورانې پیښې دا موږ ټول ونیول.
په خوست کې سلګونو ښځو د جګړې د پای ته رسېدا غوښتنه وکړه.
که هر رقم خبرې وي، هر رقم کنفرانسونه او غونډې وي، باید ښځې په هغه کې ونډه ولري.
د ورزګان اوسیدونکي د خپل ولایت او کندهار د لوی لارې د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي د ولسمشرۍ کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره مناسب کسان غوره نه کړل. د کورنیو چارو وزارت لومړی درجه مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې په خپلو کارونو کې جدیت وشي.
هر هغه څوک چې کم کاری وتړل کوي هغو سره به جدي قانوني برخورد کېږي او له دندو به لرې کېږي.
په دې خپرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ اته بجې او و دقیقې شپې زموږ شخله آزادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، سختو سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سر او مال تاوانونه پېښ کړي دي. راپورونه وایي په فراه، هلمند، کندهار او هرات کې خلکو ته د سیل له کبله زیانونه زیات اوښتي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون آزادي رادیو ته وویل چې ډیر مالی تاوان په فراه کې خلکو ته اوښتی دی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
محمد اسلام سیاس آزادي رادیو ته وویل چې نن به یو حکومتي پلاوی له نقدي مرستو سره فراه ته ولاړ شي.
5 میلیون تا 10 میلیون افغانی انتقال میشه.
تر 10 میلیون افغانی به واسطه ول شید. وضعیت تر څارنی ورسته که اړتیا و نوری پیسې به هم ور واسطه و. سیاس ویل چې تر اوسه دا دقیقه نه ده معلومه چې څومره کسان مړه شوي او خلکو ته څومره مالی تاوان رسیدلی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د فراه په مرکز او د هغه ولایت په لسو ولسوالیو کې خلک ډیر متضرر شوي دي. په ولسی جرګه کې د فراه پخوانی وکیل بلقیس روشن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فراه کې د شدید باران له امله سخت سیلون راغلی او وضعیت بحرانی دی. دا وایي شای خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسېدلی وي. سیل د خلکو کورونه د هغوی استونیست وړي دي. اوس د هغوی ځان له خطر سره مخامخ دی. دلته له ملي اردو پرته بل چا مرسته نه ده کړې. د فراه یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. زموږ کورونه، ښځې او ماشومان په سیل کې بند پاتې شول او هیڅوک نشته چې راوی باسي. سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی خو سیلونه راغلي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې 40 تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې په کندهار کې په مړو کې ماشومان هم شامل دي. اعلامیه وایي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون 10 تنه ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې نږدې 1500 کوچیان د ارغنداب دریاب لغاړي بند پاتې دي چې باید په بیړنۍ ډول په الوتکو کې وژغورل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په لشکرګاه کې سیلونو شپږتنه مړه کړي او 4 تنه زخمیان دي. په هرات کې هم سیلونو خلکو ته تاوان رسولی دی. په کابل کې د طبي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسولو د ادارې و چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې زیاته واوره شوې او لارې خرابې دي. له دې امله سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی.
ملګری ملتونه وایي چې په کندهار کې 40 تنه مړه شوي دي او د غراس راپورونه وایي چې یو شمیر بې درکه دي. د شنبه په شپه د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونه په کندهار او یو شمیر نورو سیمو کې راووتل او کندهار ښار، ډنډ، دامان، سپین بولدک، ژړۍ، میوند او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو کسانو ته د سر او مال زیانونه واړول. که څه هم چارواکي وایي چې له ټولو سیل ځپلیو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي، خو زیانمن شوي کورنۍ لا هم د مرستو په تمه دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
د شنبې ورځې سیلابونو د کندهار ښار په مرکزي ناحیو، سپین بولدک، ډنډ، دامان، ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د مالی زیان تر څنګ درانه ځاني زیانونه هم اړولي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله د کندهار میرویس روغتون ته وتنه مړه او څوارلس ټپیان وربلل شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي.
موږ څوارلس زخمیان لرو او اووه نفر شهیدان لرو. پنځه د بولدک ولسوالۍ کې دي، یو د دامان ولسوالۍ کې او یو د نمنای کې. او زخمیان درې څلور تنه دي، بستر شوي یا نورې رخصت شوي دي. زخمیان د ارغنداب سیمه راوړل شوي دي، د کندهار د بیلابیلو ناحیو څخه هم راوړل شوي دي، د میوند څخه هم راوړل شوي دي. دغه زموږ دقیق ارقام دي چې څوارلس زخمیان او اووه شهیدان.
د کندهار د هوایي ځواک قومندان تورن جنرال عبدالرزاق شرزی وایي د شنبې له سهاره د سیلاب ځپلو کورنیو د ژغورلو هڅې پیل کړي چې شاوخوا 200 کسان یې د هوایي ځواک په مرسته د سیلابونو له خطرونو وژغورل.
موږ سهار په اووه بجې باندې لوټان دغه ته عوام خراب وه، موږ ته دا اجازه نه وه چې موږ په داسې هوا کې پرواز وکړو. دغه خپلو ملکي وګړو په خاطر باندې موږ ګرد را ولاړ شولو، پروازونه موږ ته وکړل، ارغنداب ته ولاړلو. اویا او اتیا نفر دغه روز په مابین کې بند پات وو، هغه مو وژغورل. دغه د سبلاړو پنجوایي ته پنجوایي کې موږ د پنجوایي سبلاړو بولدک بولدک دغه رقم خلک بند پات وو، هغه مو راوښته. هغه دغه څخه رالو د ډن په ولسوالۍ کې موږ د ډن ولسوالۍ سبلاړو شپات په شپا کې موږ د پروسه او سم روانه ده.
د کندهار ښاروالۍ ریاست د معلوماتو په اساس د شنبې د تیز باران لامل راوتلو سیلابونو کې د کندهار په ناحیو کې 45 کورونه نړیدلي چې د مرستې لپاره یې په ولایتي کچه د استرار و کمیټې جوړې سوي او دا مهال زیانمنو سو کورنیو پورې اړین توکي رسوي. بلخوا د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیبوي چمتووالی لري چې د راتلونکو احتمالي سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
ښار په مختلفو برخو کې ټول شپه زموږ کاري ټیمونو فعالیت وکړي چې خدای مه کړه خلکو ته زیان او ضرر ونه رسیږي، ځکه دا داسې باران و چې په تېرو وختو کې چا نه و لیدلې په دغسې ډېر شدت سره. نو د هرې ناحیې لپاره منظم ټیمونه مشخص شوي دي چې هم به په ښار کې او هم به په ولسوالۍ کې چې هغه خلک چې ضررمن شوي دي، نو اړوند موسسات او زموږ دولتي ادارې چې څه امکانات یې په اختیار کې هغه به انشاءالله تر دې پورې ورسیږي.
که څه هم د کندهار چارواکي وایي چې له ټولو سیلاب ځپلو کورنیو سره یې بیړنۍ مرستې کړي، خو زیانمنې شوي کورنۍ لا هم د مرستو په تمه ناست دي.
تلفات نه لرو نور نو څه شي مې چوا خو نو خیر څه دغه ټول مې ځانې تلفات نه لرو. د شپې پر 2 بجې باندې ونه غوښتل و د شپې پر 2 بجې باندې دا دغه ورانې پیښې دا مې څه ټول وبونه وله.
بلخوا د هلمند والي ویان عمر ځواک هم وایي چې د شنبه ورځې د زیات باران لامل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم د کورونو د نړېدو په پیښه کې وطنم رسیبي او څلور نور ټپیان دي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. بلخوا د کابل کندهار لوی لار د ډیری واورې د ورېدو له امله د زابل د شاجوی ولسوالۍ په اسنکاري سیمه کې بند ده. د زابل والي رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له سهاره د دغه لارې د خلاصولو هڅې پیل کړي.
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سلګونو شزو پرون په خوست کې د یوې غونډې په پای کې وسلوالو طالبانو ته یو لیک ولېږه او له هغوی یې وغوښتل چې جګړه ودروي او سوله وکوي. په لیک کې راغلی په افغاني دود وسلوالو طالبانو ته ځولۍ غوړوي چې له دې پردۍ بې پایلې او خونړۍ جګړې لاس واخلي او خپلو کورونو ته ستانه شي. خوستی شزی هیله سرگندوی چی وصلوال طالبان بای غشتانو تا مثبت زواب بایی. لخوسته ده نجیب الله الو خیل راپور وابری.
د شنبه ورځ په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو خواوشه 200 خزی راټولې شوې او غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی. دوی د وسلوال طالبانو په عنوان یو لیک صادر کړ چې لزګونو خزو انجنو پرې ګوته لګولې وي. د دې ناستې یوې ګډونوالې تقوا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به غږ او لیک ته مثبت ځواب وایي.
دا د خغو او خوستې مرمنو فایام د طالبانو ته دی نو دا به واقعا چې ډېر تاثیر ګزاره وي، ځکه په دې لیک کې د هغه افغان مېرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې، هغه څه یې بیان کړي دي چې دوی واقعا ورسره مخامخ شوي دي. نو دا لیک به دوی باندې واقعا چې یو څه تاثیر واچوي.
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د ښځو لیکلی لیک ولوست چې پکې راغلي ول:
دلته چې هر مرمۍ د ټوپک له تورې خولې وځي یو کس وژني، هلاقل یو فامیل بدبخته کوي، د سر سوری ځینې اخلي. د میندو خویندو مېرمنو اوړنو په حیث ووایه، زموږ څه ګناه ده چې یا مو د بدرنګې جګړې کې زوی عمري، یا بورې شو، یا کونډې شو، او یا هم یتیمان.
د یادې غونډې برخوالو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو وی غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي. سهیلا نوري وایي:
دا که هر رقم خبرې وي، هر رقم کنفرانسونه او غونډې وي، او د ټولنې او د یو هیواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې باید ښځې په هغه کې ونډه ولري، ځکه انسانان نشي کولای چې د خپل هغه ځای کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دې هېره کړي یا خط وکش کړي. نو که سوله وي، که هر تحول وي په انسانانو په ژوند کې، باید ښځې پکې ګډون وکړي.
یوه بله مدني فعاله پلوشوي چې جګړې د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفي اغېز کړی او د دوی ژوند له ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
ټول د جنګ نه ستړي شوي دي، صلح غوښتونکي دي، نو هیڅوک نه غواړي. اته ماشومم دې ته خفه شوی دی، په آزاده فضا کې نشي ګرځېدلی، آزاد مکتب ته نشي تلای.
خوست یوه دودیزه او کلتوري سیمه ده او ښځې په کې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. دا ډول کار چې وسلوالو طالبانو ته د سوله غوښتنې او د جګړې د ختمولو لیک ولیږي، یو نوی ګام بلل کیږي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالانو پر مرکز او ولایتي ادارې شغ وکړ چې د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لار دی ورته خلاصه کړي، او دوی په عین حال کې ګواښ کوي که دا غوښتنې ونه منل شي د ولایت مقام تر څنګ به د ټولو مدني ادارو د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي او د ولایت مقام مخ ته به د اعتراض خیمې ودروي. په دې اړه له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
په اورزګان ولایت کې ولایتي شورا مسؤلینو او مدني فعالینو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړته خلاص او امن کړي. هغه لارې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلي سیرات اوښتې،
دغه حالت موږ ته د زغملو وړ نه دی. د کندهار لاره موږ دپاره یو ستراتیژیکه لاره ده، زموږ مېوې همهلته ځي، زموږ مریضان پر هغه لار ځي، زموږ محصلین، هر څه، زموږ هر هغه دولتي مامور، شخصي کس، تجار، هر څوک چې د نور ولایت سره لاره دا کې د کندهار لار ده.
موږ په واقعي ډول دلته دوه ډول تنظیلرو. یو ډول نامنی ده، دوی د حکومت څخه هم ډاریږي، طالب خو پر لو لار پرېږده، طالب څخه بیریږي، هغه پر لار باندې مې نه ژدي، هغه یې ولي، هغه کسان چې یو څه د دولت سره تړاو لري هغه راګرځي رکشته کوي. او بل د دې تر څنګ د عسکرو څخه هم بیریږي، د پولیسو څخه هم بیریږي، ځکه په وار وار په بیلو بیلو نومو باندې د هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي، هغوی وهل کیږي، هغوی تهدیدېږي،
لارم وګوره په کم کیفیت باندې ده، د لارم مطلق خراب ده، لاره کې مو امنیتي مشکلات هاوس ته رسېدلي دي، لاره مخامه ده، ماشومان پر دې لاره باندې د یخ له امله څخه زموږ ماشومان پر دې لاره باندې وژل شوي دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې شاوخوا 1.6 کیلومتره اوږدوالی لري، د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او له تیرو 18 کلونو راهیسې خلک د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا دغه استازي او مدني فعالین ګواښ کوي که یې غوښتنې ونه منل سي د ولایت مقام تر څنګ د ټولو دولتي ادارو دروازې به وتړي او د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي.
که چیرې مرکزي اداره یا ولایتي اداره خپل په کړنو کې تغیرات رانه ولي، موږ مجبور یو چې نور خیمه درو په بازار کې د ښار بندو.
د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د پخوا په څیر وایي د یادې لارې د امن کولو لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري. د والي ویان ادم خان جیلانی:
نو دغه لار چې دغه د اورزګان چې کوم مربوط کیږي هغه امنیت او کوم لار چې د کندهار پر مربوط ته هغه باندې منظم کاروان مخکیم د دې څخه د ولایتي ادارې لخوا څخه مرکز ته دغه خبره یاده شوې ده او هغوی سره بحث پر شوی دی.
دا یادونه ورده چې پر دغه ولایت نه یوازې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره تړلې، بلکې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو د ګڼو نړیوالو رسپانو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن پوسټ رسپانې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان نه دی توانېدلی چې پر هندي ضد سخت دریځو لاسبری شي، لومړی د جیش محمد ډلې په اړه توضیحات ورکړي دي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې په هندي کشمیر کې د شاوخوا 40 هندي ملیشه ځواکونو د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست او له کبله د دغو دو اتمي قدرتونو ترمنځ اوسنی کړکیچ رامنځته شو. هندوی دا ډله په پاکستان کې ده او په وروستیو بمباریو کې د هغې د ترهګرو روزنیز کمپ بمباري کړ. واشنگټن پوسټ لیکلي چې جیش محمد یوه پټه اسلامي سختدریزه ډله ده چې په پاکستان کې میشته ده او په لویدیځ کې په دې مشهور ده چې په تختونو کې لاس لري او په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې وه. ورځپاڼه زیاتوي د جیش محمد د حملو اصلي هدف هند دی. دا ډله عموما هغسې انتحاري بریدونه کوي چې د فبروري په 14مه یې د کشمیر په پلوامه کې پر هندي ځواکونو وکړ. هند تور لګوي چې پاکستان په پټه د دې ډلې ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او هندي پوځیان د کشمیر له خلکو سره پر زور زیاتیو تورن کړي دي. د هند له لوري پر پاکستان د سخت دریځو د ملاتړ تورونه هغو تورونو ته ورته دي چې افغانستان پر پاکستان لګوي. افغانستان هم وایي چې پاکستان افغان طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړې، مالی او تسلیحاتي ملاتړ یې کوي او بیا یې افغانستان ته لیږي، خو پاکستان تل د افغانستان تورونه رد کړي دي. پاکستان عموما کله چې د هند او نوري نړۍ له فشار سره مخامخ شي، په خپل خاوره کې د سخت دریځو ډلو فعالیت منع اعلان کړي، مګر ډیر وری داسې شوي چې سخت دریځې ډلې خپل نوم بدل کړي او په نوي نوم فعالیت پیل کړي. جیش محمد ډله په 2002 میلادي کال د پرویز مشرف له لوري منع اعلان شوه، خو عملا د دې ډلې د فعالیت مخه ونه نیول شوه. واشنگټن پوسټ رسپانه وایي د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سیکولر او آزاد فکر لري او د مذهبي ډلو خلاف یې هلې ځلې هم کړي، مګر هغه نه غواړي چې په بهرنۍ پالیسۍ په تیره بیا د خپل سیال هند په برخه کې پوځ چیلنج کړي. که څه هم افغانستان وایي چې باید د پاکستان او هندوستان کړکیچ د افغانستان له سولې سره ونه تړل شي، خو پاکستان څو ځلې ویلي چې له هند سره د دغه هیواد کړکیچ به د افغانستان د سولې پر پروسې چې د دوی په وینا پاکستان پکې فعاله ونډه لري له ستونزو سره مخامخ شي. د متحده عربي اماراتو د نیشن ورځپاڼې په همدې اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفیر څرګندونې خپرې کړې دي. عبدالفرید زکریا ویلی چې د هند او پاکستان کړکیچ د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ تړاو نه لري او نه باید سره وتړل شي. د ورځپاڼې ته ویلي چې دا ورته معما ده او نه پوهیږي چې ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ شخړه باید پر افغانستان اغیز ولري. اوس په بیا هم د هند او پاکستان په اړه واوري. په نړیوالو مطبوعاتو کې هم د افغانستان تر مسایلو زیات د پاکستان په اړه او د پاکستان او هند په اړه لیکنې خپرې شوې وي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ خال نښتو دوام کړی دی. پرون هم د دواړو هیوادونو پوځونو پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. ویل کېږي چې د دغو ډزو په نتیجه کې دواړو خواو ته مرژوبلې هم اوښتي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې یا LOC ته نږدې ډزې روانې وې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډېرو پرتو کشمیریانو پرون شپه د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرېښي دي. دې کرښې د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د شنبې په ورځ نشته د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د چکوټي د کلي خلکو ته ډېر زیان رسولی دی. د چکوټي کلی یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د شپې په دریو بجو ډزې پیل شوې. کوچنیانو مې په چیغو پیل وکړ. ټول په زیرخانه کې پټ سو. ډېر سخت حالت و. اسلام آباد او نوی ډیلی پر مقابل لوري د ډزو د پیل پرا چولې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د مارچ په دوهمه نیټه یې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو کې ووژل شو. خو د هند پوځ ادعا کړې چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرښې د نږدې سیمې په راکټ ویشتي چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل سوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه څلرویشت کلنه ښځه د هغې پنځه کلن زوی او نه میاشتنۍ لور د کرشناګاټي په نوم سیمه کې د پاکستان د پوځ په ډزو کې وژل سوي دي. د هند پوځ وایي چې دوی ځوابي ډزې کړي دي. هند او پاکستان دواړه د سیمې اتمي قدرتونه دي. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ یو هندۍ پیلوټ چې الوتکه د پاکستان ځواکونو ویشتي او هغه یې اسیر کړی و هند ته د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشې کړ. د هند حکومت هم د مارچ په دوهمه نیټه د یو پاکستاني وګړي مړی پاکستاني لوري ته ورکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه وزارت ټولو لومړی درجه مسؤلانو ته خبرداری ورکړی چې که دندې په ښه توګه ترسره نه کړي له دندو به وشړل شي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت مقام په دې برخه کې جدي دی او مسؤلان باید له هدایت سره سم عمل وکړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د هیواد پر امنیتی دارو او د جنو مسلینو د کم او کمزوري کار له انتقاد وروسته اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه وزارت لومړي درجه مسولینو ته خبرداري ورکړی چې خپل دندې په خټوګه ترسره او د خلکو د غوښتنو مطابق عمل وکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هدایت د هیواد د امنیت او نظم د خوالي په هدف لومړی درجه مسولینو ته ورکړل سوی او د ناغېړي په صورت کې به له جدي چلند سره مخ سي.
د کورنیو چارو وزیر ټولو زیربط ارګانو ته په مرکز کې او ولایتو کې لومړی درجه مسولینو ته هدایت ورکړ چې په خپلو وظیفو کې غښتلي اوسي، قاطع اوسي او خپلې وظیفې په هغه شکل چې لازمه ده، په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، په هغه شکل باید رسیدګي ورته وشي. هر هغه څوک چې کمکاري او تعلل کوي هغو سره به جدي قانوني برخورد کېږي او له دندو به لرې کېږي.
ښاغلی رحیمي وایي د کورنیو چارو وزارت سرپرست له دغه کاره هدف د قانون ماتونکو او زورواکو پر وړاندې مبارزه او د هیواد امنیتي وضعیت ښه والی بولي. دا په داسې حال کې ده چې خلکو تل انتقادونه کړي چې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلین په ځانګړې توګه د پولیسو د امنیتي حوزو امیرین د خلکو د ستونزو د حل لپاره په خپل وخت اقدام نه کوي او دغه کار په پولیسو باندې د خلکو د بې باورۍ سبب سوی. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو او زورواکو په وړاندې مبارزې لپاره د یو شمېر کسانو لیست خپور کړی او ټینګار یې کړی و چې د دوی په وړاندې به قانوني چلند وسي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د کورنیو چارو وزارت سرپرست دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې دغه کار به ځکه ستونزمن وي چې په خبره د اکثره امنیتي ادارو مسؤلین د بانفوزه کسانو له لورې معرفي سوي او د دوی له خوا یې ملاتړ کیږي. د دغه کمیسون منشي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه رواسان دی هم د بانفوزو اشخاصو سره ارتباطات لري. نو زه په دې خاطر وایم چې خدای وو چې دغه وزیر ته داخله په دغه هدف چې لري دا موافق او کامیاب سي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وای که دغه اقدام عملی او کمزوري کسان له مهمو امنیتي ادارو لري سي، دغه مسله به د هیواد په امنیت او ثبات مثبت تاثیر واچوي. د نوموړي په خبره له دې سره به د افغان ځواکونو او عامو خلکو د قربانیو او د وسلوالو مخالفانو د حملو مخنیوی هم وسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه